درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام وړاندې کوو. دا پروګرام پرون په مستقیم ډول خبر شوی او چې نن یې تکرارو. خو په پیل کې مو زه اسمت څاروند د دې سات خبرونو تر بولم. ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د درو شلوور سیالیو د لوبلړۍ په دوهمه مسابقه کې مخامخ شي. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغان لوبډلی په شپږو وکټونو وګټله. دا لومړی ځل و چې افغانستان د کرکټ په نړیوالې سیالۍ کې پاکستان ته ماته ورکوي. دویمه سیالي به نن د کابل په وخت د ماخوستن په اتمی بجې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي. دا سیالۍ د افغان کرکټ ادارې په کوربتوب کې شي. د دوی درېمه یا وروستۍ لوبه به د دوشنبه په ورځ وي. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن د داوا طلبۍ له لارې 15 میلیون امریکایي ډالر پلوري. دغه بانک وضاحت نه ورکوي چې دغه پیسې د کوم هیواد لخوا دوی ته ورکول کیږي. خو د لیلام هدف د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل شول دي. په هرات کې د مخدره موادو په وړاندې د طالبانو د مبارزې مدیریت وایي 8 کیلوګرام هغه مواد نیولې چې د مخدره توکو په تولید کې کارول کېدای شي. دغه مدیریت پرون ویلي چې دا توکي سوځول شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس ویلی چې په هرات کې د کوکنارو کښتنه هم له دوه ونیو راهیسې اړول کیږي. دا اراده داسې وخت کیږي چې د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د تازه راپور لمخې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 2022 میلادي کال کې شاوخوا 15000 ټنه غنمو د تولید مخنی ولیده. خو د طالبانو ویندوی د دغه راپور موندنې به اساسه بللې دي. د امریکا په میسی سی پی کې پرون شنبه ماښام په بوربکی او توپان کې لشتر لشه 25 تنه مړو لسګونه نور روبل شوې دي. د امریکا د ناباوره پیښو ادارې وایي چې بوربکی چې سرعت په ساعت کې شاوخوا 100 مایل وو ډیر مالی تاوانونه هم اړولې دي. اندېښنه ده چې ممکن ګڼ نور کسان تر نړیدلو ودانیو او کندوالو لاندې ایسار وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد خپل تاکتیکی اټومي وسلې په گاونډي بلاروس کې ځای پر ځای کوي. پوتین پرون شنبه وویل د بلاروسي ساری الکساندر لوکاشنکو ډیره موده په خاور څخه غوښتي و چې خپل تاکتیکی اټومي وسلې په بلاروس کې ځای پر ځای کړي. بلاروس له پولند سره چې د ناتو غړی دی گاونډي دی. د روسیې لپاره د جنگي دونکو واګنر خصوصي کمپنۍ رئیس اعلان وکړ چې تر 15000 ډیر مجرمانه د اوکراین په جګړه کې له ګډون کولو وروسته د تل لپاره له حبسه بخښل دي. د دې ملیشه خصوصي ډلې رئیس بوګنی پریګوژن چې په وروستیو کې له بنديانو څخه د ناوړه استفادې په خاطر له نیوکو سره مخامخ شوی وو پرون شنبه په یو ویډیو کې وویل تر 15000 ډیرو بنديانو چې له دغه شرکت سره د قرارداد پر اساس د اوکراین جګړې ته تللی وو په جګړه کې د ټاکلي مودې له تیرولو وروسته بخښل شوی او خوشی شوی دي. او روسیه د چچنیا د بشري حقوقو د مدافع په ډول د چچنیا د لنجمن مشر رمضان قادروف ستاینه وکړه. چارواکي وایي هغه د اساسي قانون په چوکاټ کې د خپل وګړو د حقوقو په دفاع کې د پام وړ خدمتونو لکبل ستایل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې رمضان قادروف چې له 2001 میلادي کال راهیسې پر چچنیا واکمنۍ کوي د شکنجې انسان تشتونې د خلکو د ورکولو غیر قانوني اعدامونو د سیاسي مخالفانو د تیرور او ځورونې او همدارس د همجنس بازانو په وړاندې د زور زیاتۍ په ګډون د بشري حقوقو په سختو سرغړونو تورن دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. تر دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې خبرې کو چې طالبان ولې د نجونو د تعلیم مخه نیسي. د طالبانو له لوري لښ پژم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز تر 1500 ډیر ورځې وسی. په دې موده کې نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو سازمانونو فعالانو او ډیرو افغانانو په ځلونو له طالبانو وغوښتل چې شزو او نجونو ته د دوی د لومړنی بشري حق ورکړي. همدارس ډیرو هیوادونو له طالبانو سره تعامل د دې او یو شمیردونو مسلو په خاطر کم کړي او د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني. خو لدې ټولو فشارونو سره سره طالبان ولی د نجونو د تعلیم په اړه خپل دریز نه بدلوي. ظاهرا طالب چارواکي وایي چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دی او دوی د نجونو زده کړه نه ده منع کړې او نه دی ویلي چې د نجونو تعلیم منع دی، بلکې دوی وایي چې تر بلې خبرتیا پورې د نجونو زده کړې ځنډولې دي. دې ته په کتو چې د 2021 میلادي کال په اګست کې له وخته رسیدو وروسته طالبانو ویلي وو چې د 1400 لومړي لمریز کال په پیل کې به چې په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلېږي، له دې سره هم مهاله ټولو هلکانو او نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. خو کال پیل شو لیکن انجونی هم شوانزوی ته تللی وی، بیرته ورته ویل چې له شوانزوی لاړ شي او تر بلې خبرتیا پوری شوانزوی ته رانه شي. هغه بل خبرتیا تر اوسه پورې نامعلومه ده. طالبانو خپل ژمنه نه یوازې چې په دې برخه کې عملی نه کړه، بلکې د انجونو پر مخ پوهنتونونه هم بند کړل. نو د طالبانو پر دې اعلان چې د انجونو تعلیم منع کړی نه دی، ډیر خلک باور نه لري. د ډیرو لپاره پښتنه ده چې ولی طالبان د نجونو د شوانځو یو په هنتونو د پرانستلو لپاره نیټه نه اعلانوي. په ورستي ورځو کې د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی استازي زلبی خلیلزاد هم دا خبره وکړه او ویل چې طالبان باید د شزو او نجونو د شوانیزو ادارو د بیا پرانستلو لپاره یو موثقه نیټه وټاکي. په دې خبرونه کې پر هغو عواملو خبرې کوي چې طالبان جنو ته لښبشم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه ورکوي. زموږ د خبرونې ملمانه دی پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین چې د پوهنتون استاد دی او د مسلمانو علماو د نړیوال اتحاد غړی دی. همدارس د اروپا د علماو د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدایی. زموږ درې ملمه چې لږ وروسته بل مرسره یو ځای شي ډاکټر حاتف مختار دی چې د اسلامي مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس دی. لومړی پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین، مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې طالبانو ولې د نجونو په شوانځیو باندې بندیز لګولی دی، یا ولې اجازه نه ده ورکړې چې هغوی له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي، تر دې مخکې غواړو اول ستاسو نظر واورو چې د اسلام له نظره د نجونو او ښځو تعلیم څنګه دی؟ جایز دی، نه دی جایز؟ آیا داسې روایت شته چې په هغو کې د نجونو او د ښځو تعلیم ناروا بلل شوی وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ارسلام مخکې سروان صاحب تاسو ته تاسو درنو او دونکو ته محترم ملمنو ته او د افغانستان ولسمشر او مسلمان ولسته خپل سلامونه وړاندې کوم او د روژې د مبارک میاشتې د حلول په مناسبت ټول ته تاسو ته مبارکي وایم. باید عرض وکم چې اسلام دین قران کریم او د اسلام دین په ټولو کې د ټول انسانانو لپاره راغلی. د انسان د قران مخاطب او د دین مخاطب اغه انسان دی، انسان کا خزی کا ندی، او انسان د اسلام د دین احکام کا په اعتقاد کې، کا په عبادتو کې، کا په معاملاتو کې، په اخلاقو کې دغه مخاطب او موضوع انسان ده. نو په دې کې د تعلیم لپاره د قران کریم حکمونه حکم بالکل هغه عام دی، په پیغمبر علیه السلام په سنتو کې هم دی تعلیم حکم عام دی خزو لپاره او نرو لپاره. او قران کریم کې اکثر احکام څومره راځي حکمونه د وی مخاطب چې امري هغه نر او خزو دواړه پکې شاملېږي. نو زه په خلاصه دا ویل شم چې په اسلام کې د علم په زده کولو کې د خزو او نارینه وو ترمنځ بالکل تبعیض نشته. یعنی خزو کولی شي سینه چې نارینه کولی شي په مختلفو رشتو کې تحصیلات ولري، هم دغه خزي هم کولای شي چې هغه په مختلفو تخصصات کې په تحصیل وکړي، تعلیم وکړي، زده کړه وکړي. په دې کې هیڅ محدودیت نشته. البته دا یو مستحب او خبره ده چې او طبي او فکري خبره ده چې کوم هغه مسلک او هغه رشته او هغه تحصیلي تخصص چې هغه د خزو طبیعت سره ډیر مناسبی، هغه دا یو ښه خبره ده، یعنی دا مناسبه خبره ده. اما د فرضیت په اکلا او د محدودیت په توګه په اسلام کې تعلیم خزو نران لپاره محدود نه دی. همداسې خزو لپاره هم اجازه ده چې هغوی تعلیم وکړي، او په دې کې هیڅ محدودیت موجود نشته. موږ سره په قرآن کریم کې په حدیثو کې قطعا داسې نص نشته، داسې متن نشته، یو آیات او حدیث چې هغه اخذ دې تعلیم نه منه کې بلکې تعلیم خوځو او نرو باندې په دوه باندې کله فرض عین چې بالکل فردي فرض عین انډیویډوال ابلیګیشن چې ورته ویل کیږي چې هر بالغ مکلف انسان باندې فرض کې اخذ یو کنه کله کله د تعلیم فرض کفایي چې ټولنیز فرض ځینې کسان ټولنه یو برخه چې هغه ترسره کړي نو د ټولو نور مسؤلیت پکې ادا کیږي. کله تعلیم او تحصیل عام مباحي یو مباح او حلال کار د چې څوک کوي دا کوم محدودیت نشته یعنی په اسلام کې.
بله صاحب، بیا هم یو پوښتنه له تاسو څخه کوو پروفیسر وزین. تاسو وایئ چې په اسلام کې د علم د مخنیوي خبره نه درغلی او په ښځو او نارینه وو باندې دواړو باندې علم فرض دی، لیکن دا خبره چې په اسلام کې علم څه شی دی، البته دا خبره دې ته په پام کوم چې ځینو طالبانو په دې اړه څرګندونې کړې دي، اوس چې نجونې ښوونځیو ته ځي هغوی د دینی علومو ترڅنګ عصري علوم هم لولي، کیمیا هم لولي، بیولوژي هم لولي، تاریخ هم لولي، ادبیات هم لولي. دوی فکر کوم چې دې شي ته علم نه وایي. آیا دا علم دی دین له نظره وکنه؟
بالکل دا یو غلط برداشت سروان صاحب، یعنی دا دغه برداشت متاسفانه یو کلیسایي برداشت چې په انحطاط په بریو کې د نن ډیر نور شانو په سره سم یو ځای اسلامي هیوادونو ته اسلامي نړۍ ته راغلي دي، او اصلا یعنی علم چې په قران کې راغلي دي مطلق ذکر شوی دی، قید نشته چې هغه دینی ان اصل ای چې هغه اصلي علوم یا ساينس یا ادبیات د څه هغه نشته چې په سنت کې راغلي هم د څه هغه د څه یو نس نشته چې هغه علم مقید کې محدود کې قید کې چې هغه دینی علم اصلا خبره ده چې مونږ په اسلام کې په قران کریم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت کې د اسلامي تمدن په هغه طلایي دور کې مونږ اصلا د دینی علم د دغه تقسیم غلط دی، چې دا دینی علم دی دا 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 دنیوي علم دی. یعنی مونږ په اسلام کې اصلا سروان صاحب یعنی دغه د علم تقسیم مختلف تقسیمات لري، خو دغه تقسیم چې دا دینی علم دی او دا دنیوي علم دی اصلا په اسلام کې نشته. مونږ په اسلام کې مثلا څه تقسیمات لرو؟ یعنی د اسلام په نظر هر هغه علم چې هغه مفید انسانانو لپاره اسلامي ټولنې لپاره د هغه زده کړه یا فرض عین دی هر ټول باندې، یا فرض کفایي دی ټولنې په ټولنې باندې عموم په عمومي شکل باندې ځینې خلک هغه تر سره کوي نور مسلیت پای ته رسیږي. نو دا دواړه هم فرض عین او هم فرض کفایي دا دواړه شرعي علم دي، ځکه چې هغه باندې یو فقهي حکم لدی، یعنی فرض ده که واجب ده که سنت ده. فقهي بیان دا اصلا دا تقسیم غلط دی چې دا دینی علم دی او دا غیر. البته مونږ د بل تقسیم دی دا لرو چې هغه علوم چې دی وحی پر بنسټ لکه قران لکه حدیث لکه عقاید لکه فقه لکه نور دا شرعي علوم بلل کېږي. شرعي نه د حریات نه خستل شي له اون دی وحی نه خستل شي علوم نقلي علوم چې نقل دی نقل راغل دا علوم. او هغه علم چې هغه د انسان د تجربې نه راختل شوی د انسان د عقل نه خستل شوی هغه هم یعنی هغه عقلی علوم دی تجربی علوم دی. نو دا دواړه د تجربی علوم او د شرعي علوم دا تقسیم که هغه شرعي علوم کې هغه عقلی او تجربی علوم د دواړو په دینی هغه کې چې ته مفید او یا فرض کفایي یا فرض عیني په فقهي لحاظ په شرعي لحاظ دواړه دینی علوم دي. یعنی اسلام کې دا تقسیم نشته چې دا دینی علوم دی دغه شر دا غیر دینی علوم دی. دا تقسیم ایس اساس او بنسټ او بنیاد نه لري. متاسفانه دا مثلا په صحابه او په اصل کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې د تابعینو په وخت کې د ائمه په وخت کې یعنی تقریبا تر اوم اتم هجری پیړۍ پورې اصلا دا تقسیم موجود نه و. تاسو ته ټول کتابونه وګورئ دا ټول منابع به ساتل وګورئ روسونه وګورئ په هغه کې دا تقسیم نشته. دا ورسته تقسیم ده یعنی کلیسای تقسیم ده چې د کلیسا د اروپا کې دي د ورستاد او استاد قرونو داغه د تیار قرونو ورسته چې په تقسیم موجود وو علم سره جګړه کې د لیست سره مخالفت کېدله. متاسفانه دا هم د خوته د استعمار په وخت کې د علم د برداشت د فهم د خوته راغله. اوس متاسفانه ځینې خلک اصل نور علوم ته علم نه وایي. څنګه چې په اروپا کې متاسفانه دغه سي یو افراطی هغه وجود چې کله کلیسا شکست وخوړه او علم کامیاب شو علما هغه د کلیسا د بزبیات کې حتی د نور علوم لکه فلسفه او نور علوم ادبیات دي علم نه خارج کې ساينس نه خارج دي اصلا د علم نه دي. صرف یوازې علم هغه علم دی چې هغه تجربي علوم کټ مټ هم دغه تطرف افراد کوي چې الته و چې نور علوم دي ساينس دی نه وېستل شو. متاسفانه په اسلامي نړۍ کې هم دغه دا په مقابل کې دا وځو چې نور صرف د شریعه علوم نه پرته ټول علوم هغه دی نه وېستل شو. البته د زینو پنځینو په نسبت کې د ټول علماء د مسلمانانو متفقه رائے دا نه دي چې صرف علم صرف یوازې شریعه علوم دي. نو متاسفانه په افغانستان کې زین علم د منسوب خلک شریعه علوم ته منسوب خلک هم دغه عقیده همداسه برداشت لري، خو دا برداشت بالکل اساس نه لري، پنسب نه لري. پخوا په یو مجمعات کې په یو مسجد کې هم قرآن هم تفسیر هم حدیث هم ساینس هم زراعت هم فلسفه هم حکمت هم یعنی د ټول علوم تدریسېدل په دیو سقف کې. د اسلام کې دا ازدواجیت دا دبل د تقسیم نه و چې دا دینی علوم دی دا شرعي علوم دی. او کله چې مسلمانان اسلامي تمدن رامنځته شو سروان صاحب په هغه وخت کې د مسلمانانو ترمنځ د البیرونی او رازی او ابن سینا او فارابی او خواجه عبدالله انصاری او دا نور علما په نسل کې دا تقسیم نه و. هغوی په کوم سترګه چې تفسیر ته کتله، قرآن ته کتله، حدیث ته کتله، د علم په توګه په هماغه سترګه په هماغه اهمیت دوی ساینس ته کتله، زراعت ته، ټیپ ته، انجینری ته. نو اصلا دغه په نتیجه کې داستان اسلامي تمدن رامنځته شو. متاسفانه دا د وروسته پیړیو د انحطاط او د وروسته پاتې والی نښې دي چې اوس متاسفانه په ځینې اسلامي هیوادونو کې دا تصور
دی. ډیره زیاته مننه. دا ډیره مهمه نقطه ده چې تاسو ورته اشاره وکړه. یو وخت ابن سینا او البیرونی لمدغه مدرسو فارغ یدل او په نجوم او ساينس ټول شان لوستل، لیکن وس بلی خواته دا خبرت لیدې. زموږ بل میلمه مولانا صاحب صدیق الله فدائی د اروپا د علماو د ټولنې غړی دی. فدائی صاحب تاسو ته مرکلی وایم. په اسلام کې بیلابل مذاهب دي، بیلابل تفسیرونه دي، بیلابل فرقې دي، بیا هم آیا داسې کومه فرقه، داسې کوم روایت، داسې کوم تفسیر شته چې په هغه کې دغه دوه علوم جلا کړی وي، یوې فرض کړی وي او بلې ناجایز، بل یا په برخه کې یو څه منفي خبرې وي؟ آیا داسې کوم څه تاسو لیدلې دي، لوستې دي؟
اول خو سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم ستاسو محترم میلمه استاد وزین صاحب ته او ستاسو بل میلمه حاتف صاحب ته او ساروان صاحب. تاسو ته خپلې نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. د مسلمانانو په عمومي متونو کې دغه سی یو خبره تر اوسه پورې نشته دی چې دغه علوم یا غیر شرعي دي یا په مختلفو توګو باندې تقسیم شوی دي، ځکه چې د خلقت د اول ورځې نه خدای تعالی انسان ته علم ور وخود او علم الادم الاسماء وكلها. نو د دې ورځې نه الله تعالی د انسانانو معلم وګرځیدلو او د هغه ورځې نه علم مخ په وړاندې ځي، ورځ په ورځ ترقی کوي. او د مسلمانانو د انحطاط په دور کې همدغه افکار چې اوس په بعضي حلقو او ګروپونو کې دي چې فکر کوي چې یوازې شرعي علوم کولی شي چې زمونږه مشکلات حل کړي، دا یعنی یو فکر دی چې په دې فکر باندې خلک روزل شوي دي. لیکن په اسلامي متونو کې د دې لپاره کوم دلیل نشته دی. او علم چې دی په ټولو اسلامي ټولنو باندې فرض دی تر څو چې وکولی شي په خپلو مشکلاتو باندې برلاسه ترلاسه کړي او وکولی شي چې د امت مشکلات، که اقتصادي مشکلات وي، که سیاسي مشکلات وي، حتی په قران کې نور علوم ته چې اشاره شوې ده چې سليمان عليه السلام په باره کې علم اليبوسي لیکلې دي، یا نوح عليه السلام ته د کشتۍ د جوړولو علم ورزده کړی دی. دغه ټول علوم دي چې انساني تمدن او انساني ټولنه ورته ضرورت لري. او موږ هم په یوه جزیره کې نه یو چې د ځان لپاره خپل قوانین جوړ کړو. اسلام یو تمدن دی، اسلام د علم دین دی، اسلام د پونتونو د تاسیسولو، د مدرسو د تمویلولو او د علم د تمویل او تنسیقولو لپاره، ځکه په دې اساس باندې ټولو مدارسو ته دارالحکمت ویلي، دارال نور مسائل وو چې خلکو ته اسلام ورزده کول، نو دغه مسله کې چې دی
مولانا صاحب
متاسف یم
مولانا صاحب، نو ستاسو په نظر آیا د طالبانو د نجونو د تعلیم په برخه کې به صرف خبرې وکړو، د نجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو پریکړه سیاسي ده؟
زه فکر کوم چې دوی په دې خبره پوهیږي چې دغه مسله کوم شرعي اصل نه لري او غیر د افغانستان د حکومت نه په او پنځوسو اسلامي هیوادو کې د مفکورې ته غیر د بوکو حرام نه چې په نیجیریا کې دی، زه ګمان نه کوم چې یو اسلامي تحرک او یا اسلامي مومنت یا الازهر پونتون یا د جامعات القرا یا پونتون از زیتونیا یا په اندونیزیا کې اسلامي پونتونونه د دې مسلې سره موافق وسی. دوی په بار بار ہے اتونه ولیګل او دوی ته دا خبره وکړه چې دغه کار دی وخت او زمانی د شرایط مطابق نه دی. اسلامی امت د خلاصون د پاره دی احتیاج نه، د خلاصون د پاره دی ته ضرورت لري چې جونې والکان په یو سطح باندې هغه وکی علم وکی او د علم مدارجو ته ورسیږي، او اسلام چې دی همیشه د دې مسایلو د پاره په صدر د امت کې. کله چې مسلمانان د علم امت وو هغوی به دنیا ته چیلنج ورکولو چې راشئ د یونان او د هند نه او په بغداد کې زمونږ سره کینی او زمونږ په دین باندې تاسو اعتراضونه وکړئ چې موږ په علمي دلایلو باندې ستاسو اعتراضونه رد کړو.
ډیر مننه. سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې طالبانو ولې د نجونو ښوونځي بند کړی دي، د دوی دلایل څه دي. زموږ د دې خبرونه میلمانه دي پروفیسر ډاکټر فضل هادي وزین چې د پوهنتون استاد دی او د مسلمانو علماو د نړیوال اتحاد غړی دی او همدارس د اروپا د علماو د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدایی. پروفیسر صاحب وزین، څه فکر کوئ چې دا چې طالبانو د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده، دا په دې خاطر کوي چې د دوی په منځ کې ځینې ډېر افراطي دي، هغوی له دین نه بل ډول برداشت لري، بل ډول تفسیر لري، او دوی د دې لپاره چې دغه ډول کسان دغه ډول عناصر د دوی په منځ کې چشته هغوی مخالفت زیات نه کړي، د دې په خاطر د نجونو ښوونځي بند کړي دي.
ګوره د افغانستان کې خو موږ متاسفانه او ټول غټ مشکل لرو چې هغه دی سواد کموالی او د پوهې کموالی، دا بیا خصوصي توګه د دینی سواد متاسفانه په افغانستان کې کچه ډېر ټیټه ده. او بل مشکل په افغانستان کې دا دی چې دلته رسم و رواج، عنعنه، کلتور، فرهنګ هغه مثبت دی که منفي. متاسفانه هغه دین سره خلچي وي د ځینې ډېرو خلکو په منځ کې. نو طالبانو حرکت کې هم متاسفانه د دین د علم په اکله ال تدرې کټګوري خلک دي چې د نجونو د تعلیم په اړه درې نظریات موجود دي. یو د هغه خلک دي چې هغه اصلا د خزو د تعلیم کار او هغه د پښتمای ژوند کې د خزو د ونډ او برخه سره مخالف دي، او داسن دوی دا درې چې اصلا یعنی دوی بشتر اندغه دوی هغه باندې دود او رسم رواجونه غالب دي چې قرن د دین په نامه دغه اتفاق کوي، او دا دوی په نس خزو د ګور نه کور دا وسی کور نه ګورته، یعنی اصلا خزو د لپاره داستان ضرور نه چېغه درس وای تعلیم وکي، مطلقاً تعلیم هغه حرام کني، ناروا کني، هغه ستر د زین سختګي او جالي حدیث هغه باغ پر پرمنسټ باندې چې هغه ستر د توان هم نشته چې هغه تفکیک چې دا حدیث نه د دروغ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې تل شوی دروغونه دی. یو دل دغه ده چې مطلق د خزو تعلیم کار سره مخالف دي او اجتماعي وند برخه سره او فعالیت سره. دومره برخه په طالبان کې هغه دا چې هغه صرف خزو د پاره د شرعي علوم او تعلیم هغه د نموز او دروجي او د هټ پورې د قران ترجمه او تفسیر او ځینې حدیث او د هټ پورې قائل دي چې خزي هم دومره تعلیم وکي هم دغه ورته کفایت کوي، یا ځینې به نور هغه کوي چې طب هم پکې شاملې کی ضرورت سیاسي طب نرسې ډاکټرې طبيبې هغه د پاره دا دومره ډله ده. او دریم ډله طالبانو کې هغه دا چې هغه د خزو تعلیم سره مخالف نه دي اصلا، یعنی نه په شرعي علوم کې او نه په عصري او تجربي علوم کې، په ټولو کې دوی دی موافق دي چې خزه باید تعلیم وکړي او انجونی باید مکتب ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي. نو هغه دا دریمه کټګوري ته البته ځوابیس شرعي او اسلامي ځوابیس سره چې پاره کې ټول افغانان زموږ ملت مسلمان دی هغه سره ډېر مشکل لري چې شرایط به تر سره شي مراد شي په افغانستان کې اصلا یعنی د خلک دینجونو مکتبونه په خوانه بیل او اول نه بیل اوس په بیل نه په حجاب کې مشکل نشته نه په لباس کې مشکل نه په نصاب کې هیڅ مشکل نشته او د ټول نه د خوښنې کوم چې خبره ده جناب سروان صاحب چې اوس په دې د طالبانو اگر دلې چې اوس د خزو تعلیم سره بالکل مخالف دی هغه متاسفانه اوس تقریبا د هغه موقف قوی دی او دور تقریبا د هغه فرمان دی پلاس کې دی هغه د خپل دی فرمان د خزو پرمخ د مکتبونو او د پانتونونو او د کار بندونو د توجیه لپاره اوس پر هیڅ دلیل نه دی ویلې یعنی هیڅ بحث ته حاضر نه دی هیڅ استدلال ته حاضر نه دی نه علما سره نه افغانانو سره نه په داخل کې د طالبانو حرکت کې د حکومت په داخل کې اصلا دوی استدلال دلیل ویل او توجیه کول ولو چې غیر منطقي ولو چې ضعیف دلیل غیر منطقي مرجوح دلیل راجح هم نه متاسفانه دوی نه بحث تازريږي نه استدلال تازريږي نه دلیل ویل تازريږي نه سس مطلق فرمان دی او دا فرمان هم دغه سیو متدل طالبانو په اول حکومت کې هم شپکاله د جنونو پر مخ مکتبونه او پانتونونه او د کار مراکز بند او اوس یو ځل بیا دا دریم تعلیمي کال دی چې د جنونو پر مخ مکتبونه بند دي او تقریبا د تیر کال نه پدې خو یعنی مګرام بند پانتونونه دوی پر مخ باندې د جنونو پر مخ بند شو اصلا دوی سره دلیل نشته یعنی نه داخلي علماء سره دوی کینی نه خارجي علماء سره کینی نه استدلال کوي نه خلکو ته داسې یو قناعت بخښم کې دلیل وایي حتی غیر قناعت بخش غیر چې داسې دلیل هم دوی نه لري نو اصل دا چې دا د زور خبره ده او دوی ګومان کوي چې همدغه کوم برداشت کوم فهم چې د اسلامي امارات او د طالبانو د قیادت دغه برخه البته دا ټول نه یو دا برخه ځنګړي کسان محدود کسان چې هغه حتی د تعداد د ګوتو په شمار دي او لکه دوی مناسب خلک دي او قدرت ځواکمن خلک دي طالبانو په حرکت کې نو دوی د زور په مټ باندې د ټوپک او د په زور باندې خلکو باندې خپل رائے تطبیقوي تحمیلي او هاي کمنه يم دغه کنه مانی لازم خلاص
ډیره مننه سلامت اوسې وس په ور شو اوریدونکو ته یو اوریدونکې ل استودیو سره وصل دی اول تاسو مهرباني وکي آزادی رادیو ده
امال سروان سازما سلامونه قبول کا
مهرباني قاری صاحب
تاسو دوړو ملمنو ته سلام علیکم ورحمت الله
سلامت اوسې مهرباني قاری صاحب
تشکر سروان صاحب اوس خبره ده چې دا نوې کلچراتي مور امیدوار و چې دا اون اسیا قشر واقعاً پس پاته سوی دی تعلیم نه یار خو کورونا او کورونا سګا داسو نو د دوی هم امید او موږ هم امید وار سړي خپل لور ته امید درلو دی چې عجیب شوونځي ته مکتب ته مزي او خدای تعالی به دا مقصد اصلي خو پر صورت دا دلته دوی خبرې دي یو خبره خدای دې چې دغه هل سجلذین یعلمون ولذین لا یعلمون خدای تعالی وی برابر نه دی هغه کسان چې علم لري او کسان چې علم نه لري دا و جنت هم ثابته سوی ده هغه کسان چې علم لري هغه ځان ته خبره ده څوک چې علم نه لري هغه ځان ته خبره ده یو څه که سواد ولري صدق الله سره خپل خدمت کولای شي او جامعه ته خدمت کولای شي خپل کور ته خدمت کولای شي خپل اولاد ته نو ما خبره ده دا بیا چې دوی وایي چې د دینی علم عصري علم مباحاتي نن سروان صاحب مرد مباحات در برکت و د غزا ته رسیدلی یو هغه خوشری علم دی او ځان ته خبره ده دینی علم به تر دی ولیکن مرد مباحات در برکت و د غزا ته رسیدلی یو استاد ګوري نن سانسو تخنیک دونه پر مخصلی دی ټکنالوژي دونه پر مخصلی ده خلق اسمانو ته وختل کورې ماتار ته وختل فضا او مریخ ته وختل مر شو وسخ کلی وین سره خو انو زم په خارو کې خارپوشي کو دلته یو خبره زکول غوارم سروان ته اجازه ده
مهرباني
په افغانستان کې بیل طالبان د علماو دلته د شي بیا تر په علما ستو افغانستان کې سروان صاحب دا چې بیا پیژنې د دې تر اوسه په والله کا په پخت سره چولې زما مطلب دی چې اول د علما سره یو چې او هغه علما چې هغه شو چې په طالبانو کې دي هغه سدکشینې قناعت ورکي کچې خارجي علما راځي هغه د کینات ورکی ک داخلي علما سکشنې دغه د کینات ورکی چې راسي افغانستان مشکو دی دا زور کور راسي نوې کو راسي دا خو خپل کور په خپل جوړ کو او په دوهم دم کې د تاغه چې په طالبانو کې په امارات کې هغه چې رتبه کسان یې د لوړ رتبه کسانو سره کښېنې قناعت ورکړي که دوی واقعا تعلیم غواړي. او اصله خبره دا ده چې دا تعلیم غږ پورته کول دا تنها سروان صاحب په ښځې پورې نه اړه نه لري. ښځه که غږ پورته کړي چېښې نه کې پورته نه کړي، باید د لور د تعلیم په خاطر د لور پلار غږ پورته کړي، د لور د تعلیم په خاطر د ورور د خور ورور باید غږ پورته کړي.
بله صاحب، ډېره مننه قاري صاحب. کوردي ودان یو بل اورېدونکی هم لرو، ځان راوپېژنې؟ آزادي راډیو
سروان صاحب
و علیکم السلام، مهرباني.
مننه البته، مننه دوم، سلامونه و محترم. البته احمدی
بله غاګم راځي، مهرباني احمدی صاحب.
مننه خوشاله وسیګ. البته سلام صاحب، مونږ ته دا کله سوال کوو چې تاسو نه کوئ چې چانه پختره وګیا کوم مننه تاسو نه تقریبا سروان صاحب افغانستان کې خوکات چې دا په ګر کټول نه لکه بلکې دا لیکل وس نه مره تقریبا وس چې څوک سواد نه لريستا تقریبا ستار نه ورګي په دغه ول تیلي شرایط کې. نو بدبختی دغه کې سروان صاحب نه تاسو ته بهتره معلومي کله چې افغانستان کې حکومت ورو تاسو ته بهتره معلومي ډیر راغلي تقریبا سو لاس دوله حکومت ورو چې په سوي تقریبا افغانستان کې. نو هغه وګوره چې وو پیسې دا یا پیسې دا لاس پیسې دا بچو هغه نړیواله باغ کنه نو به دې مننه تقریبا دوی په رسمي ډول پیژاندل. نو افغانستان کې وګوره اوس ډیره ښه پزاده تقریبا دغه ملت نه ما ګیلا راځي سروان صاحب محترمه. نو دوی ورځو غاک پوتنه کې دغه رسمي پیژاندل لپاره تقریبا نو دغه تور عمر کې دوی یو غاګونه کوي تقریبا هغه
و بخشه احمدی صاحب تاسو وایئ چې ما خبره بیان مطرح کوي، تاسو خبره د موضوع سره به شاید ارتباط ولري، خو اصلي پوښتنه دا ده چې ولې طالبان جنو ته اجازه نه ورکوي، په کوم دلیل اجازه نه ورکوي؟ دغه دلیل باندې که تاسو نظر څرګند کړئ موږ به خوشاله شو.
او مننه هغه البته خو نظر نه ما سروان صاحب، تاسو وګورئ چې اوس افغانستان کې تقریبا موږ ټول عمر په یوه کې دی امارات کو پر دغه شغله مروال کړو ته تقریبا نو تر شي دي نو موږ دا ملت همشه دا دا ملت نړۍ ان شاء الله مکتب الله مکتب الله پلان یو له پانتون نو موږ دا غوښمه شو ملت تاسو خو یو کو ته کی تاسو خو هغه مشکلاتونه شو حال زو هغه تکلیفونه شو حال تو تقریبا تاسو یو خل پیدا کی تقریبا نړیوال دغه کو کې شو ورو نه دا په رسمت په زوري تقریبا موږ په خپل بازار وسته دا
خبر نه خیر لا تاسو نه مننه. یعنی شاید هم د یو شمیر طالبانو نظر دغه وی چې د دې حکومت ولې پر رسمیت نه پیژني. مثلا د فیسبوک لاري زینوریدون کلی کلیدم یو له هغه ډاکټر آزاد خان د دې وای هرڅه د امریکا او رسمیت پیژندل پوری محدود دي، دوی غواړي محدودیتونه وضع کړي ترڅو پر رسمیت و پیژندل شي. یعنی طالبان منظور دي چې دا بندیزونه د دې لپاره لګول دي چې دوی پر رسمیت و پیژندل شي، او برعکس پر رسمیت ځکه نه پیژندل کیږي چې دوی دا ډول کارونه کوي. که د آزاد خان نظر دار وي که پر رسمیت پیژندل شروع سول ډیر حلال به حرام او ډیر حرام به حلال شي، دا در سره نوٹ کی. یو بل اوریدونکو همشته بیا به ورشو میلمانو ته مهرباني کوي.
السلام علیکم محترم اسمت سروان صاحب، خیبر پښتونخوا هریپور نه کشمیر خان زرملوال تاسو سره په ټلیفون کې سلام.
مهرباني،
سلامونه مې کی تاسو ته محترم میلمانو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
محترم سروان صاحب، دی ما په فکر او نظر باندې خود هدا ملمنو نه دی ما ولند د پښتنې ده دا اول خود طالبان شدې دی ما په فکر او نظر باندې خامخا به دوی د غوډین د تعلیم دروازې شدې دا به خامخا خلاصې دي چې نو امید هیڅ کله نه د کار باید یو څه وخت ته ضرورت ته ځکه دوی خو نورم څنګه مشکلات لري دا پور په یو مرزنه کې چې بیا وران مجال وطن ورته پاتې شوی دی. خبره ده دا او بل میلمنونه د ما پښتنه ده دا یو لنډه پښتنه چې کچیر ته د ملګری ملتونه او نور هیوادونه وغواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني نو دې سره به دغه د تعلیم او ټول لارې هوارې شي، او که به نه شي هوارې ما یوه دا پښتنه ده ورځکه طالبان له دې خبرې نه تېرېږي که ملګري ملتونه یا نور هیوادونه تېر
شي. کانور دنیا دې نه پیژني په رسمیت، نو ته بل خپل خلکو غاچ اخلي دا داسې
نه نه غاچ اخستل خبر نه داسې نش کېده. خو دې دین دا فکر نه یې
قسمت سره عملا نه هم دا کار کړی. مننه، سلامت وسې وس به ورشو میلمانو ته چې میلمانه متوي. لمړی مولانا صاحب فدایی، تاسو مهرباني وکړئ تر دوی مخکې لمړنی اوریدونکو په څرګندونو باندې هم نظر څرګند کړي چې دی وایي چې قاری صاحب وایي بے طرف علما دي، هغه علما دي چې په جنگ کې برخه نه اخیستي، هغه دي طالبانو ته قناعت ورکی سره کی دین یو خبری دی وکي آیا طالبان به ومني دي نورو بلابلو اسلامي هوادونو علما راغله افغانستان ته د اسلامي کانفرنس د سعودي د پاکستان حتی راغله خو دوی تر اوسه پرې نه دی ورسره منلې. ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم چې دغه یو ښه چانس وو چې په تعلیمي کال په پیل کې دغه موضوع حل شوی وي او موږ باید خپلې خویندې او میندې د یرغمل په توګه باندې وننیسو چې دنیا موږ په رسمیت نه پیژني. نو زما خور او زما لور دې تعلیم ونه کی او په دې ترتیب سره د خپل ټولنې اساسات او هغه کوم شیانو ته چې ضرورت دی هغه د منځ ځي. دینی متون دوی ته ټول معلوم دي. ضرورت چې دی په بعضی وختو کې داسې شیان ایجابوي په قرآن کریم کې آیات دی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علی او د دې ځینه علما او فقها او دا مقوله فقهي مقوله رئیس ده چې از ضرورات تبیع المحظورات کدی دوی څه نیوکی هم یې د زمانی ضرورتونه د علم د پاره اشد ضرورت ته زمنګ ټولنه په فقر بدبختی او هغه کې په سر هغه کبی او منګه دیتا دی وی ټولنی په توګه باندې ضرورت لرو چې خپل کلتوري او عنعنوي حالات د اسلام او د نړۍ او د جهانی معیارونو سره په اصطلاح باندې برابر کو. تاسو ته یو مثال وایم. په اسلام کې قصاص شته دی لیکن بدل نشته. لیکن زمونږ په عنعناتو کې ویسل کال وروسته یې بدل واخستو بیا بیره یې وکړه. نو یو بې ګناه انسان چې سل کاله پلار یا نور ولا تزر وازره وزره اخرى دا ټول مسائل دی علماو ته معلوم دي. نو په هغې وخت کې چې ضرورتونه پیښ شي او دلته عنعنه په دین باندې غالبه اوسي. یا بل مثال موږ ویو چې مخکې وزین صاحب ورته اشاره وکړه چې ښځه یا په کور یا په ګور. بیا زما ښځه بهترینه ښځه د دې دپاره ده چې لمر یې نه دی لیدلی په ژوند کې. نو دغه عنعنات چې دي د اوسنۍ زمانې د معیارونو سره موافق نه دي، د اسلام سره موافقت نه لري. لیکن په دې بخنه غواړم په دې خلکو کې په دې درې ډلو کې چې وزین صاحب ورته اشاره وکړله بعضې کسان دي چې د عقاید نصفي په هغه کې دا خلک په درې ډلو ویشلي دي چې یو وایي چې عندیه ده، بل عنادیه ده او بل لادریه ده. یوه ډله ده چې هغوی وایي چې موږ په دې باره کې حکم نشو کولی چې خبره څنګه ده. دویمه ډله یې دا ده چې د عناد او د انتقام په اساس باندې یو کار کوي چې هغه د ټولنې د بنسټونو د خرابولو او د خپل ځان ته د ضرر رسولو دپاره ده. درېیمه طبقه یې چې ده هغه چې ده نو رنګیه ده. هغه وایي که زه وایم چې لمر نشته دی نو لمر نشته. نو په دې طبقه کې په دې طالبانو کې بعضې کسان داسې دي چې دوی د دې رنګیه طبقې رای اخلي او وایي چې موږ چې څه وایو چې په ټوله دنیا کې دی باید دغه سیستم یې دا نه ورسره څوک مني او نه د منلو وړ دی. او دا چې وایي چې موږ تر امبرسانی پورې د خلکو د آرامولو لپاره چې موږ دا کار کړی دی اوس دوه کاله وشوه. یو کال کورونا وخوړلو، درې کاله د یو ولس په مز کې او د یو ولس په ژوند کې درې کاله بې تعلیمه پاتې کېدل یو لوی هغه دی. دا سبب دی چې اسلامي نړۍ کله چې مغولانو عراق ونیولو او 1 میلیون کتابونه د دې لپاره چې د نورو علوم کتابونه او فلسفه او کیمیا او فیزیکو ماتماتیکو او الجبر وو د ټول واخست او دجلیو فرات او غرزول د هغه ورزینه چې دغه طبقه دا کتابونه چې دی حتی د دې سیندونو وبوته رنگ ته تغیر ورکو د هغه وخت نه د مسلمانانو انحطاط شروع دی او دا انحطاط یوازې په افغانستان کې وست طالبانو تر څو چې مسلمان امت د خپل خزو سره د خپل خویندو سره او د خپل میندو سره لکه څنګه چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رویه کړی و هغه سی ونی کی نو دا امت به د بدبختی د خوشبختی او د نیکبختی
بله ډیر مننه مولانا صاحب سلامت اوسئ. پروفیسر صاحب وزین د دوه اوریدونکو نظرونه در سره شریکوم. ډاکټر مظلوم یار لیکلی دی و ان شاء الله چې اجازه به ورکړي زما په نظر تر څو چې په رسمیت ونه پیژني اجازه نه ورکوي. لوی خو ان شاء الله وی لبلی خو وی چې تر څو په رسمیت نه پیژندل شي. یو بل اوریدونکو تقریبا د ورته خبره کړی دی، عبدالله شاداب لیکلی وای په اصل کې افغان ښځې د سیاست قربانی دي، نړیوال پر ښځو باندې ټینګار کوي خو طالبان د نړیوالو خبره نه مني. په دې کې ملامت څوک دی؟ یعنی د نړیواله ټولنه ملامت ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، نو ځکه دوی هم ښځو او نجونو ته د دوی هغه لومړني حقونه نه ورکوي.
ګورې سروان صاحب، کسان هم څه پدې طالبان او د اسلام دی سرپرست حکومت چارواکي دا خبره نه دی کړی چې موږ دې ته پردا انجنونو پر مخ مکتبونه بندوي او پانتونه چې غوي ترڅو نړۍ مو پر رسمیت پیژني.
خو لیکن طالب هلا وخلګ هم دا خبره کوي ډیره.
دا یو تخمین دی، دا یو تحلیل دی او تخمین دی کېدای شي ځینې طالبانو په نس کې هم د سی اصل مشکل دا د تصور او د فکر خبره ده. اصل خبره دا ده چې د طالب د اسلامي امارت د طالبانو تحریک کې پدننه متأسفانه د افغانستان په نورو برخو کې هم د سی دا غشته چې دا تصور څنګه چې ما تاسو په اول کې عرض وکړ چې سم د خزو په اقلام دغه تصور دی، یعنی ځینې تاسو د قبول ما مولانا خبرم کده شي اوریدل چې هغه شیخ الحدیث نن توای شیخ القرآن نن توای او خلق ورته وای ډیر مریدان هم لري د طریقت پیرم ده او هغه د طالبانو د تحریک ډیر حامی او قوي حمایت کوون کې شیخ مولوی هم دغه په داس کې دغه په مخ کې په څلګونو شاګردانو په مخ کې دا خبره وکړه چې دنیا چې دا وایي خلک چې دا وایي چې خزو حقوق دي، خزو حقوق بیا په خپل خبره کې وایي چې خزو حقوق هم درې شان دي، خډوړې ورته ورکړي خلک بس ورته وغوندي او دغه خبره داسې وکړه چې دا اوس نشم د شرم نه دا خبره دلته په فرټو هغه نو کوم چې دغه بل کار نه بل دا چې یعنی جنسي اړ دي چې ور سره ولري نور اصلا دغه تصور د سروان سي دا غټ اصل مشکل یو مشکل هم دغه ده چې خزو اصلا ډیر او انسان نه ښکاری، اصلا هغه ته انسان دې یعنی بالکل انسان نه ښکاري، دا سیدا چې صرف د ماسټنګ مخ کې دا خبره وکړه د کور نه تر ګوره پورې دغه کار د ټولنه کې سیاسي فعالیت اقتصادي فعالیت تعلیم درس دا باید دا نه یو دا خبره بل خبره دا بل مشکل دې زغه ډیر مهم مشکل یغه تا دا چې متاسفانه د اسلامي امارات د طالبانو په تحریک کې دي تصور حکومت داری تصور امتقس یده یعنی دی تیره دیو دی بد رهبری پیوب دیو برخی پنست که دی اگوی تصور دادا چه یعنی مونگا حکومت امتقس یه که او سنگ امتقس چی حکومت دی امتقس ایدال حکومت دی امتقس اسلامی حکومت امتقس دا سر چی مونگ وایو امتقس اسلام دا امتقس شریعت دا ال تنه یو شورا شتون لری شورا موجود دی چره یو چانه پختنه مگی چی ولی ندې مشروعیت خبره ده چې پښتنو کې زړه فیصله کوم ته چې دا فیصله کوي دا فرمان هغه کوي ټول ملت په ګریوان نیسي نو د دې فیصله بنسټ مشروعیت دا خپل مشروعیت ته کوم ځای نخلي دا په قران کې راغلی په حدیثو کې راغلی قانون په یو هیواد کې چې اساسي قانون شته نو نه لري صلاحیتونه په التنې وشل شوی دا معلوم نه ده چې رئیس دولت صلاحیت تر کوم حد هدا پوری ده د رئیس الوزرا صلاحیت کوم صلاحیتونه کوم دي مثلا د وزیران صلاحیتونه هر څوک په خپل ذوق باندې په خپل څنګه سره یې غواړي همدغه څه فرمان صدرای دین هغه فهم لري د دولتداری حکومتداری دسی خو نه کې دولتداری په دې کې ته قانون ولري قانوني مراجع باید موجود وي شورا موجود وي پرلمان موجود وي هر څه چې نوم تاسو باندې یک دغه پرلمان شورا هر څه جرګه هر څه دي خو هلته باید یو د ټولو دسی قانون باید موجود وي چې د حکومتي چارواکو مسولین او زمامداران او حکام او صلاحیتونه باید مشخص شي کرخي باید کشل شوی چې دغه ځای پوری دی د دولت رئیس صلاحیت دغه ځای پوری دی رئیس وزرا سره صدر اعظم مسبر صلاحیتونه دی دادی وزیر دادی والی نو پتاس یو آشفته بازار کې چې په هغه کې صلاحیتونه هغه نه یو فرمانو راځي نن د آخري فرمان داده چې لوی سرنوالی چې څومره دی یو هیواد په قضایي سیستم کې په عدلي سیستم کې څومره مهمه ارگان دا لوی سرنوالی هغه کړي دا ټول مهم ارگان ختم بدل کړي نو می دا چې دی 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 امارات دی امیر دی دی فرامین او احکام او دی تعقیب او نظارت او تعقیب او تنفیذ او اجراء او اجراء تعقیبون یعنی دا د خنده خبره ده کله کله دا یعنی د سیستم قضایي سیستم سره چې دا سرنوالی څومره مهمه مهم ارگان دی هم په شرعي لحاظ باندې هم په قانوني لحاظ باندې هم په اوسنۍ عدلي قضایي سیستم کې نو عزم دا ده چې تر څو پورې چې تر هغه وخت پورې به د نجونو پر مخ مکتبونه خلاص نشي پوهنتونونه خلاص نشي تر څو چې دلته یې دولتي سیستم رامنځته نشي دولتي سیستم چې دغه اساس بنسټ اساسي قانون ده اساسي قانون باید موجود وي او هغه اساسي قانون د افغانستان د خلکو د غوښتنو سره سم د اسلامي اصولو سره سم باید اساسي قانون رامنځته شي چې هغه د هیواد د ټول سیاسي اقتصادي اجتماعي ژوند د پاره یو چوکاټ شي او د دې چوکاټ په منځ کې صلاحیتونه باید مشخص شي دولت هر ارګان هر برخه خپل کار وکړي باید د سینه چې یعنی یا سلسله مراتب متاسفانه موجود نه دی اوس هر څوک په حال چې ته اول سوالم پاتیا ده متاسفانه ته شي وایم ما مخکې دا خبره کړې په دوه ډېر مصايبو کې دا سیستم چې ودی تقریبا دا مطلقه شاهي حکومت ته ورته ده نه حتی مطلقه شاهي حکومتونو کې هم خو د سې چلتا یعنی نظام موجود دی اوس د افغانستان کې متاسفانه دا مشکل دی چې دلته سیستم قانون پر بسن ولر نه دی او زه کوم کوم چې دا حالت ډیر دوام نه کوي بهتره خبره ده دا غوره خبره ده دا اسلامي امارت تام طالبان او تام افغانستان ته پرچ دوی قانون خاطرلار شي دی قانون دولت او حکومت رامنځته شي او دا قانون چې نیمګړی یعنی هغه د لا قانونیت نه بهتره ده نو د دې په چوکاټ کې بیا به د خزو تعلیم مشکل هم حل کیږي او هیڅ څوک به مطلق نه نه هیڅ څوک به هغه نه چې ما خبره هم دین دی هم اسلام دی هم شریعت دی او ټول خلک باید هغه ومني
ډیره مشکل نه ده. یو اوریدونکي بریال ننګرهاري لیکلی دی وای چې جاهل وساته چې بیعت وکړي او فقیر وساته چې بغاوت ونکړي نو طالبان هم اوس د افغانانو سره عین چلند کوي. البته د اکثرو طالبانو په برخه کې دا ویل کیږي دا ادعا شته وای ځین خو وای چې ورته وای مستقیما په کوڅو بازارو کې چې ویني ټول هغه کسان چې مکتب لوستي وو هغه له کفارو سره ودرېدل د دوی خلاف ودرېدل چا چې له دوی سره په جګړه کې برخه درلوده او شپه او ژور سره جنگیدل ټول بې سواده خلک ول بيدغه سی یو عقده دوی لري له تعلیم سره په مجموع کې د هتاه دین ارینه ول تعلیم سره مداسي عقده لري. دا مسله به تاسو فکر کوئ چې حقیقت ولري؟
زه فکر کوم چې په مدرسو او په مکتبو کې د پخوانه بعضی کسانو دغه نظریات خپاره کړی دي چې مدرسه او مکتب باید یو د بل په تقابل کې قرار ولري او زه فکر کوم چې د طالبانو په صفو کې اکثره خلک مکتب ته په بد سترګ ګوري او هغه کسانو چې عصري علوم لوستي دي هغوی ته داسې یعنی د عالم په سترګ هم نه ګوري د متخصص په سترګ هم نه ګوري او دا یو مشکل دی او تر څو پورې چې دا مشکل په افغانستان کې نوی حل شوه هیڅ حکومت به هم په دې باندې بریالی نشي چې ښه حکومت ولی وکړي. په افغانستان کې باید د مدرسې او د مکتب او د پوهنتون واټن کم شي او نوی علما چې دي اوس زمونږ دغه
لیکن دوی کموي په دې شکل سره چې مثلا که تاسو ته بم ولې لاس مزمنه اسلامي ولولې نو په دې شکل سره ک واټن کمی شي د به څه نتیجه ولري او دغه واټن خو یواسي په افغانستان کې نه په ټولو دنیا کې هم داسې ده په سعودي کې هم داسې ده پاکستان کې هم داسې ده په ایران کې چې ځانته اسلامي نظام وایي هلته هم داسې ده.
نو خو بیا نسبی ده زمونږ شکل زمونږ دی هیواد شکل بالکل په افراطي شکل باندې دی. په دې مملکت کې یعنی دغه واټن چې دی چې یو بل باندې د کفر په فتواګانې او د بلې خوانه په دوی باندې د ارتجاع ټاپی لګول دا شی وو او دغه پخوانی حکومتونو چې عام د سیکولریزم او یا د متمدنو حکومتونو په نمایندګۍ راغله هغوی هم دغسې کارونه وکړه چې دې خلکو ته دا زمینه مساعده شوله چې نن د دوی په مقابل کې ډیر کسان څه نه وایي او دا چې دی د دې پخوانیو حکومتونو یو هغه و مثلا د جنکیانو مقررول په وزارت دفاع کې او په حال کې چې افغانستان هغه جنرالان لرل دا یو هغه و چې د وخت نه مخکې او د افغانستان د کلتور او عناناتو سره په مخالفت کې دا کارونه وشوه چې خلک راوپارول. نو دا مسله ضرورت دی چې دغه واټن کم شي او دې واټن د کمی د پاره باید کار وشي لکه وزیم صاحب لکه نور علما چې په اسلامي نړۍ کې یا په نور هیوادو کې پراته دي عبدالستار سیرت یا نور دی علما چې د هغوی علمي سویه ډیره اوچته سویه ده کولی شي لیکن دا چې څوک خبره نه اوري او قرآن کې مختلفو په یو آیات کې راغلي دي چې ښه کسان هغه کسان چې په خبره باندې غوږ خبرې ته غوږ نیسي او بیا د هغې خبرونه هغه ښې خبرې اخلي او تطبیقوي. زموږ نه مشکل دا دی چې موږ په خپلو غوږو کې ګوتې ایښې دي چې نه یې اورو او نه یې وینو او بس خپل سره مغه کړی دی. نو دا د دې مسالې آخري خاتمه تر څو طالبان انعطاف ونه کړي اول د خپل ولس سره مسائل حل نه کی نو دا مشکل به پات شي.
ډیر زیات مننه. یو اوریدونکو لرو ګورو چې دا سوای مهرباني کوي ځان راو پیژنې ازادي رادیو ده.
سلام تاسو ته سربان صاحب ګران مننه او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم صفه د شیاري ملي قبل نه لیکم نه ولید
مهرباني کوي
مننه کوم. طالبان ته به حق له اندیش کوم ټولګي پوسټو انجن پښه زینې پرېږدي چې قدرت دوی پلاس نه دی او نو غواړي چې افغانستان پر مخته وکړي. بیا هم وایم چې دا چې طالبان د افغانستان نیمه برخه له تورونه لري کوي افغانستان په تورتنی پرېږدي او نه غواړي. بیا هم وایم چې افغانستان پر مخته وکړي. مننه کوم سربان صاحب له اولنې مننه پوښتنه مې دا ده د طالبانو څخه کوم. وایم چې طالبان په تیر کال کې ویلي وو چې یو کمیسیون غوړ کړی ده. هغه کمیسیون څه شو اوس بل میاشتې روژې میاشتې روان دي خو بیا هم هغه کمیسیون نه معلومېږي څه شو. هغوی له کار نه استعفا ورکړې ده ویل چې کمیسیون زینه ده.
بله ډېره زیاته مننه چې دا کمیسیون مو را په یاد کو. دوی د سې ژمنې څو ورې کړې دي. وربشو ملمنو ته پروفیسر صاحب وزین دوی ته تاسو څه وایست؟
موږ د خاص دا وایم چې د خور خبره بالکل په خپل ځای خبره ده. متاسفانه د غزه درد څه په درد تر دې کوم. اصلا د طالبانو د اسلامي حکومت د امارت اسلامي امارت سرپرست حکومت د دنجونو د مکتبونو د بیرته پرانستلو په اکله هیڅ شفاف او زغر د خبره نه کی واضح خبره نه کی یعنی مجهول مبهم دسی خبره کی چې هغه امریسانی د کمیسیون خبره نه دا بالکل واضح خبره نه ده. اوس پورې معلومات دا ده چې هغه معلومات دا خبره کوي چې یعنی کوم امر شي هغه کړی د طالبان رهبری مشرتابه مکتبونو دی بندول امر هغه کړی. اوس پورې په خپل ځای ده پدې کې هغه هیڅ استدلال او خبرو ته نه داخلي او نه سره نه حکومتونو سره نه د طالبانو دی حرکت د مند مزله خلک وزیرانو تر دوی تر دوی هغه د پاره قطعا حاضر نه دی. پدې باندې اصلا خبره نه کی یعنی اصلا حکومت کوم ځای کمیسیون یعنی پدې باندې د سي زغر د په واضح ډول په رسمي ډول په زغر د واضح ډول نه نه نه
اما
دوی نه دی وایي کمیسیون جوړ
کړی. په دې خو تاسو هم اشاره وکړه تاسو هم باور لري چې یو شمیر طالبان د نجونو د تعلیم طرفدار دي. غوړي چې درس ووي یو شمیر بیا مخالف دی، ولی اغوی چې طرفدار دی او ظاهرا وزارتونه په لاس کې لري، ولی اغوی نشي توانیدل چې په دې نورو باندې ومني چې انجونی حق لري چې درس ووایي.
یعنی زه ګمان کوم چې خبره خو دې حد ته ورسېده چې خبره په رسمي خصوصي نه خصوصي خبره بیا ول پولیس بیا په میډیاي شو، په میډیا کې په اجتماعات کې په 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 یعنی په کنفرانسونو کې دا خبره د طالب دی پرست مزینه مسولین دا خبره وکړه، حتی دې دې حتی خبره ورته د قندهار ته لاړه، مثلا د رئیس الوزرا معاونین او د دفاع وزیر، د داخلي وزیر، د خارجي وزیر، دا ټول قندهار ته لاړه خبره وکړه، خو د دوی خبره چیرته ونه رسیده. زه ګمان کوم چې دغه حالت یوازې د نجونو مسله نه ده، دغه سي حکومتداري دا ډول د حکومت چلول دا چې د دلته د جبهه د قومندان او د دغه ترمنز د ودلې د جنگي دلې ته او د حکومت ترمنز فرق نه وي، یعنی دا ټول حکومت او هیواد وطن او دولت د جبهه او د مدرسې په توګه اداره شي، دغه داسې اداره د استمرار او د دوام وړ نه ده، یعنی دا دوام نه کوي، کله شي شپت مېشتې یو کال دوه کال، لیکن په اخر کې اوس هم بند دروازې ته رسیدلې، بیا نور هم مشکلات رامنځته کیږي. اوس خبره دی عقل ندا دادا د شریعت تقاضا دادا د خلکو د افغانستان د ملت وختنه دادا د ټول نړۍ د ټول نړۍ هغه اسلامي نړۍ غیر اسلامي نړۍ د ټول نړیوالو خبره دادا چې دا مکتبونه د پرانستل شي او د نجونو د ماده د ژوند حذف نشي اجتماعي ژوند، خو طالبان غواړي چې د حکومت ادامه دوام عمومي د حکومت دایمي شي، دوی ته دا پکار ده چې خپل د حکومت ولی او سیاسي طرز تفکر چې د فکر سیاسي فکر دغه ته تغیر ورکړي، حکومت او د دولت چلول په دې ډول نه کیږي. یعنی زه که یو خانه مثلا د دوی د سرپرست حکومت مشران لکه د خارجه وزیر او داخله وزارت د نور خلکې کوشش کوي چې په خارجي رابط او پالي او متقی سب اخري وختونو کې هغه تغول کله په الجزیره کې یعنی په مقاله ولیکله شي موږ له ول سره همکاري لپاره تیار او چمتو، خو متاسفانه د دې چمتووالي په مقابل کې دوی الته د قندهار نه یعنی دوی د دوی لاس تړلې دي، په اسلام په کابل کې هم د داسې د حکومت چارواکي منافس مؤثر خلک د ودرې کسان داسې دي چې هغه هر فیصله چې کوي نور دغه په فیصله په مقابل کې لاس تړلې دي. د طالبانو تحریک دونه هم داسې یو شورا نشته سرون سره، یو شورا چې هلته خلک ځواب ویونکي پښتنه ورنه وکړي چې دا د ملت منفعت، د وطن ملي منفعت، دا وطن کوم خاطر دی، حکومت څنګه کیږي.
ډېر مننه کور ودان پروفیسر صاحب ډاکټر فضل هادی وزین، همدارس مولانا صاحب صدیق الله فدایی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. کور مودان سلامت او سید رن اوریدونکو له تاسې هم منندوی. د ازادي رادیو خبرونه چلر ویش ساته دوام لري.
غرمو سی زلدی بل سایه کول دی.